یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري اس نوري هر کلای کوم په دې هله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن ووسی او رئیس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي نن نوې شمېرې اعلان کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې او رئیس په امریکا کې د دیموکراسۍ پلوي څارونکو ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا بالکان هیوادونو اروپا او آسیا کې دیموکراسۍ د کمزورېدو خبرداری ورکړی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په هوکړه کې پر شو ژمنو نه دی ولاړ. په پاکستان کې لسګونه زره کسانو د عارف وزیر د وژل کېدو په خبرګون کې اعتراض کړی او فریډم هاوس خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بېدریغه ځپل کېږي. د خبرونو تفصیل: د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي وویل فکر نه کوي چې درېدلي دي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د دفاع وزیر وویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته په کار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عملي کړي چې په موافقه کې یاد شوي دي. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو په خبرو کې چې په پایله کې د فبروري په 19مه د دواړو ترمنځ د سولې موافقه وشوه ګډون نه درلود. اسپر چې په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې تایید کړه چې د سولې پروسه هغه څه پر مخ نه ده تللې چې په کار وه. د وویل طالبانو ته په کار ده چې پر موافقه ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي او هغه حتی ورسوي چې د موافقې تر لاسلیک مخکې وو. تر موافقې مخکې طالبانو تر ډېره حده بریدونه کم کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تیره شپه د کابل ښار او شکردرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي دي. د ملي امنیت سرچینو ویلي د کابل ښار شمالي څنډه سرکوتل کې داعش د برید پلان درلود چې دوی یې مخه ونیوله. دغه ریاست ویلي چې تر څو ساعتونو د عملیاتو بشپړ جزئیات خپروي. تیره شپه د عملیاتو په سیمه کې تر څو ساعتونو د درنو او سپکو وسلو غږونه اورېدل کېدل. په پا پاکستان کې لسګونه زره خلکو د پښتنو د بشري حقونو د یو مخکښ فعال د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوه سخت دریځو له لورې وژل شوی د مې په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز وو خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرونی په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د دوی پیغام دا دی چې نړیوالو ته وایي چې دا پیښه څنګه وشوه، څوک عامل وو، په څه ډول دولت د تروریستانو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او ساتنه یې کوي. د ټینګار وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سوله ییز دی، پر عدم تشدد باور لري او یوازینی وسله یې اعتراض دی. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بېدریغه ځپل کېږي. دې ډلې په خپل کلنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړ ویلي په منځنۍ او ختیځ اروپا کې ګڼ شمېر مشرانو حتی له داسې انګېرلو هم لاس اخیستی چې ګواکې دوی د ولسواکۍ اصول پلي کوي. دوی په ښکاره پر ډیموکراتیکو ادارو حملې کوي او د فردي ازادیو د محدودولو هڅې کوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د کرونا ویروس د اوسنۍ وبا له کبله ښایي پر ډیموکراتیکو ادارو بریدونه نور هم ډیر شي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه ورسته له هغه بند کړل چې ورته څرګنده شوه دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري. د دغو اکاونټونو تر نیمایي زیات په روسیا، ایران او ګرجستان کې جوړ شوي وو. فیسبوک پرون سه شنبه د دې اقدام د اعلانولو په ترڅ کې وویل له تیر ایستونکو معلوماتو او جعلي اکاونټونو د فیسبوک د پاکولو د هڅې په لړ کې د اپریل په میاشت کې سلګونه اکاونټونه بند کړل. د فیسبوک په وینا دا اکاونټونه د انتخاباتو په مجموع کې د ټولنې د خند رامنځته کولو لپاره جوړ شوي وو.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي.
با استفاده مؤثر از منابع دولت افغانستان و کشورهای همکار ما تانستیم ما به عنوان یکی از الگوهای موفق در قسمت محدودیت انتشار ویروس باشیم.
د وزارت نن په 1340 ساعتونو کې د کورونا وایروس یو سل اتش پیته نوي مثبت پیښې ثبت کړې دي. په جرمنی کې میشل یو افغان ډاکټر سره مو مرکه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د مبارزې له تجربو مو خبروي.
د ما توسعه خلکو ته داده چې کورونا جدی واخلي، پاملرن افغانستان کې زیات شي، نظافت مراد کی.
د دیموکراسي پلوي فریډم هاوس ادارې په مرکزی اروپا د غراز آسیا کې د دیموکراسي د کمزوري کېدو په وړاندې خبرداري ورکړی. د زهرو کاروان خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د کورونا وایروس د نوې پیښو د اعلانېدو په مهال وویل چې د مرسته کوونکو هیوادونو پر مټ د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوی هڅې تر اوسه بریالۍ دي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجدو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په 1340 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1038 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دغو نویو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د موضوع کابل د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس تعقیب کړي. هم د شپې د کابل استډیو سره د پردیس د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو او د غرض د مثبتو نوې مثبتو شمیرو په اړه د دې وزارت مرستيال وای نور څه وویل. وبخی د دې وزارت مرستيال بخنه غوړم
وای. سلام تاسو ته نور صاحب او ټولو سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 3000 څخه پورته شو. د دې وزارت مرستيال وحیدالله مجرو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د دې وایرس په اړه وروستي ارقام له رسنیو سره شریک کړ. هغه وویل
په اساس آخرین آماری که ما امروز داریم
حقوی هغه وروستي ارقام چې نن موږ د عامې روغتیا په وزارت کې لرو، په 1340 ساعتونو کې 101 سمپل ازمویل شوی چې په ترڅ کې 1038 مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې په دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته ورسید. دوی په دې مبارزې سره او د ګاونډیو هیوادونو له مرستې سره موږ کولای شو چې د کورونا وایروس کابو کړو. په راتلونکي کې ورته هیلې هم ډېرې دي. ښاغلي مجروح په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، له خلکو غوښتنه کوي چې په کور کې پاتې شي. نوموړي په دې برخه کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د مرستو هرکلی وکړ. هغه دا خبره داسې مهال وکړه چې په تازه اقدام کې د قطر هیواد له افغانستان سره د یو شمېر روغتیایي توکو د مرستې اعلان کړی. په دغه مرستو کې شاوخوا 12 بستې روغتیایي درمل، د تنفس مصنوعي آلې او یو شمېر نور اړین توکي هم شامل دي. د دې سره هممهاله د افغانستان یو شمېر سوداګرو هم نن د روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د مبارزې په برخه کې د روغتیایي درملو مرسته وکړه. دغه مرستې نن په جلا جلا غونډو کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شوې. له دې سره هممهاله نن د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کورونا مجلس د عامه پوهاوي چارې هم پر غاړه واخیستې. د دغه وزارت چارواک په کابل کې نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې عامه پوهاوی یو اړین ګام دی. نوري صاحب، خدا چې په افغانستان کې قرنټین په نظر کې نه نیول کېږي او خلک د دې وایرس په اړه پوره معلومات نه لري، دا هغه موارد دي چې د یو شمېر په باور ممکن یو انساني ناورین په راتلونکي کې رامنځته کړي. لدی ټولو سره تیر ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس هم 310 مثبت به حساب شوی. نوري صاحب،
بلې پرده صاحب، مننه چې تاسو د کورونا وایرس د نوي مثبتو شمیرو په اړه معلومات سره شریک کړل. خو دغه خبره چې د روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو کوي چې د دوی هڅې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر اوسه بریالۍ دي او هغه هم د قطر او ځینو نورو هیوادونو په ملاتړ چې له دوی سره تر اوسه مرستې کړي، خو له دې مخکې وحید الله مجرو وضعیت د افغانستان ډېر خطرناک بللی و. پرله پسې په دا څو ورځو کې دی وایي چې چیرې خلک قرنټین ته توجه نکړي یا نورو سپارښتنو ته، چیرې دې وزارت یا د روغتیا د نړیوال سازمان، نو افغانستان به له یو ناورین سره مخامخ شي. اوس ولې دا خبره کوي چې د دوی هڅې بریالۍ دي تر حال چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې قرنټین څوک نه مراتوي، بندیزونه چې لګول شوي هغوی څوک پام نه ساتي؟
نور صاحب، مجروح نن په خپل خبري ناسته کې د دغه مورد ته هم اشاره وکړله. دوی ویلي چې دوی ومنله چې ارقام په دې وروستیو ورځو کې زیات شوي دي، خو نسبت نورو هیوادونو ته د منطقې یا د سیمې په کچه یا د نړۍ په کچه باندې هغه ارقام چې پرتله کیږي په افغانستان کې دغه ارقام کم دي. دلیل دا خدای چې د یو شمیر هیوادونو مرستې او په بل معنا باندې دا خبره داسې وکړه چې حکومت د دغه وایرس د مخنیوي لپاره یو شمیر جدي اقدامات په نظر کې نیول، یعنی مخکې لیدنې چې دغه وایرس په افغانستان کې په اولو دوه درې میاشت کې دغه وایرس په افغانستان کې د خپرېدو په حل کې شي، دوی یو لړ تدابیر ونیول، یو شمیر خارونه قرنټین حل ته بوتله. دا هغه موارد چې اوس د دغه وزارت چارواکي په ډاډه زړه وایي چې که وضعیت په همدغه ډول رواني که څه هم پیښې زیاتېږي، خو منګه وس د یو شمیر هیوادونو د مرستو په مټ باندې کولای شو چې پراتلونکو نږدې راتلونکو کې د دغه وایرس د لا زیات خپرېدا مخه ونیسو. دا زموږ لپاره یو هیله بخونکې خبره ده.
بله، خاطر پردیس لطاسون مننه. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا د وزارت مرستیال نننی سرګندونې مو واورید چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د 189 مثبتو پیښو د ثبتېدو اعلان وکړ او دغه راز هم ادا وکړه. البته چې وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو پر مټ د دوی هڅې تر اوسه بریالۍ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړي.
په افغانستان کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د نوي شمیرو له مخې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 3302 ته رسیدلې دي. په اروپا کې جرمني هغه هیواد دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په وړاندې هڅې ستایل کیږي. په دې هیواد کې تر اوسه 168,000 د کورونا وایرس باندې اخته شوي او شاوخوا 10,000 هم ترې مړه شوي. دا د اروپایي نورو هیوادونو د فرانسې او هسپانیا په پرتله لږه شمېره ده. په جرمني کې میشت له یو افغان ډاکټر سره مو په دې اړه مرکه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه په څه ډول مخته تللې او افغانستان کې خلکو ته څه سپارښتنې لري. له ډاکټر د داخله ډاکټر او د اوبخې د داخله ډاکټرانو د انجمن لغړي ډاکټر اسد ژرپین حبیبي سره زما همکار سلطان محمد سرور مرکه کړې ده.
د ما توسعه خلکو ته ډاکټرانو ته افغانستان کې داده چې کرونا جدی واخلی، پاملرن افغانستان که زیاد شی، نظافت مراد کی، فاصله مراحت کی، که دیر ضرور نوی باند تا لال نشی خلق. به ما مشوره دکتران رو دهم داده چه کوشش رو کی خلق در زیاد معلومات در کرونا پا حکل ورکلی او وزت در کنترول تلاز راشی.
دکتر صاحبان سنگ بیماران او گوری معاینه ای که پدی حکل کما خاص توصیه تاسول ری؟
باید ما محافظتی وسائل رو دکتران ولری، شیلت ولری، ماسکونه ولری، در کاغذی ماسکونه کافی نده، باید حداقل 95 به ماسکونه نکار واخلی. استاندارد محافظتی لوازم افغانستان که هم باید دکتران ولری او خپل ځان باید وساتی او خلق که دیر ضرورت نوی شفاخانه تا روغتون و دلال نشی، کور که پاتی شی، چه کور که کولی شی خپل ځان او د دکتران ځان وژغوروی.
تاسو اگر چې په هالند کې اوسی اما کارم په جرمنی کې دی، آیا فکر کوئ چې جرمنی د وایروس د انتشار له اوج نه وتلې یا اوس هم پکې ده؟
دا درست معلومه نه ده. زه خوشبینی لرم چې آلمان ډیر موفقانه د ویروس په حق را خه ګامونه پورته کوي، ولی زیات مشکل ده چې سړی پیشبینی وکړي چه حالت دا وانه چه راشی آلمان که وزه سرنگه کیگی سکه چه غوز مکتبونه بیا چالان شویدی، دکانونه کولیشی چه باز دی برو چه سرنگه کولیشو یا سرنگه آلمان کولیشی چه دقه وزه بیا هم تحت کنترل دی آلمان که.
آیا تروز کم دوا درمل مؤثر تمام سوی دی دغه ناروغی پا علاج که؟
متاسفانه نه، د خوشبینی ور کلوروکین و د ملاریا د ضد دوا هغه ډیر جانبی عوارضونه درلود. نن ډیر خوشبینی د رمدسویر په هکړه دي. رمدسویر کولی نشي چې د کرونا مریض ژوند وژغوروي، ولی کولی شي چې ده هغه ده روختیا جویان تسریع و که گوید نزده مریض ده روختیا مرحله پیزل از فرزی دی رمتسیویر گروپ که کولیشی جه داخلق ده مرحله یول از فرزی ولدی. حتی واکسینون هم اجازه ده دولتون اجازه اخیسته لیدی جه پر خلقوی تجربه و کلی خوشبینی شتاج بلکال کووید 19 زد واکسینونه ولرو.
د جرمنی د داخله ډاکټرانو د انجمن غړي ډاکټر اسد ژرفین حبیبي سره مرکه و چې د خپلو تجربو په اساس د افغانستان خلکو ته سپارښتنې درلودې. یوه تر ټولو مهمه سپارښتنه چې ټول په ډیر ټینګار کوي هغه دا ده چې لاسونه په صابون پریمینځئ او د کرونا له ویروسه ځان، کورنۍ او ټولنه وساتئ. او اوس هم اقتصادي خبرونه خاطر تر دې اوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان 400 میلیونه ډالري تشویقي کڅوړې د منځوري لپاره د نړیوال بانک اجرایوي بورډ ته وسپارل شي. د مالیه وزارت پین شمروز خان مسجدی وایي د نړیوال بانک له لوري دغه تشویقي کڅوړې په تصویب سره به افغانستان وکولی شي چې د اصلاحي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې د مالیه وزارت مالی مرستیال په دې تړاو د نړیوال بانک د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرامونو او اسلامي پراختیايي بانک له استازو سره د یوې خبري ناست پر مهال خبرې کړي دي. خغلی مسجدی وای په دې ناس کې د نړیوال بانک مسؤلونو ویلي چې خپل ټوله پروژې او پروګرامونه ارزولي او اړین پروګرامونه په پام کې ورته نیولې دي. د یادونې د افغان حکومت 400 میلیونه ډالر تشویقي کڅوړه د اصلاحاتو او د 2003 کال د ریفورمونو د تطبیق لامل په تشویقي ډول ترلاسه کړي چې د ملي بودیجې له طریقه به لګول کیږي. آریانا افغان هوایی شرکت د سوداګریزو مالونو د لیک یا کارګو طرحه وروسته کړې ده. د جمهوری ریاست د رسمي پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ولسمشر غنی سره په دغه ویډیویي ناسته کې د آریانا افغان هوایی شرکت مشر عالمشاه ابراهیم خبرې کړې او ویلي دي چې یادې طرحې په عمل کېدو سره به د سوداګرو مالونه لکه تازه میوې او د لومړنیو توکو صادرات او واردات د دې شرکت د الوتکو له لوري ترسره شي. نوموړي ویلي همدارنګه د هیواد کرنیز حاصلات به هم د کرونا وایرس اوسني وضعیت ته په کتو سره د سیمې بازارونو ته ورسیږي. په دغه ناسته کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې صادرات او خصوصي سکتور دې پیاوړی شي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 تفاهم صفا وازی اوریدلی شئ. په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ یوې څارونکې ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې د ډیموکراسۍ د کمزوري کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی. دا اداره وایي په دغه سیمه کې ګڼډ رهبران داسې کارونه کوي چې د ډیموکراسۍ له اصولو سره په ټکر کې وي. سلیم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د فریډم هاوس کلنی راپور وایي په مرکزی او شرقي اروپا کې ګڼ رهبران داسې نه ګڼي چې د دوی دنده د ډیموکراسۍ د حاکمیت لپاره رول ادا کول دي. په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ د دې څارونکې ادارې دا راپور چې نن خپور شوی وایي دغه رهبران پر ډیموکراتیکو ادارو په ښکاره حمله کوي او د خلکو د انفرادي ازادیو پر محدودولو هم کار کوي. راپور وایي پر ډیموکراتیکو ادارو حملې شاید کورونا وایرس د وبا له کبله زیاتې سي. خو د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس ویلي دغه روغتیایي بحران داسې بدلون راوستلی چې یا مسایل شای نور هم بدتره یا هم ډیموکراسي بېرته احیا سي. د ملتونو د انتقال په حال کې په نوم د فریډم هاوس راپور په 9 هیوادونو کې ډیموکراسي ته تر ټولو ټیټ امتیاز ورکول سوی چې هغه لاس دی. په ټوله کې په راپور کې د سیمې لپاره د ډیموکراسۍ امتیاز او د ټولو هیوادونو اوسط ارزول سوی دی چې له مخې په 13 کلونو کې دغه امتیاز رقم سوی دی. د فریډم هاوس راپور وایي د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په نوم په انتخاباتي سیستمونو کې مداخلې دې ته زمینه برابره کړې چې له واک څخه لرې کېدونکو رهبرانو او د پارلمان غړو ته غیر معمولي امتیاز ورکړل سي. حال دا چې دوی د سیاسي بایکاټ، دغه راز د آزادو رسنیو او مدني ټولنې پر خلاف د ناوړه کمپاینونو له کبله څنډې ته بیول سوي وو. د فریډم هاوس راپور وایي قضایه قوه او د قانون حاکمیت په ګڼو هیوادونو کې د دغسې مانورونو له لارې په نښه سوي، داسې چې ځینو رهبرانو خپل وفاداران د محکمو لپاره غوره کړي او داسې قوانین یې تصویب کړي چې قضایي خپلواکي زیانمنوي. د راپور له مخې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ګورجستان، لاتویا، مونتینیګرو، پولنډ او سلواکیا کې قضایي خپلواکي خورا کمه سوې ده. هنګری، سربیا او مونتینیګرو د ډیموکراسۍ له کټګوري څخه کاملا وتلی دي او اوس د انتقالي دولت یا ترکیبي رژیم په لیست کې شامل کړای سوي دي. د فریډم هاوس راپور وایي د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری د امتیاز له مخې په 15 کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. په خوست کې یو شمېر هغه ټپیان چې په بیلابیلو چاودنو کې زیانمن شوي او د شهداو وارثین شکایت کوي چې دوی ته هغه لازمې پیسې چې د دولت له ځانګړي نهنویوم کور څخه په پام کې نیول شوي وي نه دي ورکړل شوي. خو د خوست سیمه ییز چارواکي بیا بل څه وایي. لګردې د ازادي راډیو خبريال احسان آرین پرې رپورټ لري.
عزیز محمد، شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د خوست ښار د سپین جوبات مخې ته د موټر سایکل په بم چاودنه کې ټپي شو. دای وایي تر اوسه له 99 کور څخه ځانګړي شوي پیسې نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د خپلې درملنې لپاره یې له دوستانو پور اخیسته چې دا پور تر اوسه هم پرې ولاړ دی.
نر صاحب د ستونزو سره مخامخ يم چې ما په بازار کې شوکېس او خپل کاروبار په روان ما دي کور مصارف لګتنه پورا کې د بیا چې بم چا شو هغه کې زخمی شو ما زوی می زخمی شو ما ټول یار دوست نه ګرځي وګړي او ما نو اوسه ټول خلک پیسې غواړي تقریبا 15 میاشتې نه زیات تیم وته او ما سره کور کرایا شي کور مریضی شي مطلب غلا شي یو شی بل شي او ما سره بيخي دی ویرو په درک نه لګيږي.
د ګول منیر په نوم یو بل ټپي هم د ورته ستونزو یادونه کوي. دای هم شاوخوا یو کال او څو میاشتې وړاندې د ښار په مرکزی چوک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپي شو. دای وایي
دا سپین جماعت نر یو طرف ته دغه چوک په سر بندې په دغه کې په سره چاسي کوزه ناغه یې خو بم و په دغه کې زخمی شوم بیا موسره نه نقدی مرسته شویدو نو د خوراکي مواد مرسته شویدو و هیڅ طریقه هم نه لري.
د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې په تیر کال کې دوه نوي ټاپیانو او د شهیدانو وارثانو ته د نهه نوي کوټ څخه پیسې ورکړي او د پاتې نورو کارونه د ولایت له مقام خلاص شوي او ډېر ژر به دوی ته هم خپل حقوق ورسیږي. د ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل
په دیارلس سوه نوي کال په جریان کې نوي تنه د شهیدانو وارثینو او معلولینو ته خپل حقوق ورکړل شوي چې ټول دوه نوي تنه کېږي. زمونږ لخوا د ټولو کسانو اسناد مرکز ته پر وخت لیږل شوي خو دا پروسه اوږده پروسه ده او په کابل مرکز کې د کمیسیون لخوا چې کېږي او هغه څوک چې اسناد یې بشپړ کړي هیڅکله به له خپل حقوق څخه پاتې نه شي.
نه نوي کوډ د افغان حکومت یو له هغو کوډونو شمیرل کېږي چې له مخې یې په ترهګریزو پیښو کې له ټاپیانو سره 5000 افغانۍ او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره 100000 افغانۍ مرسته کېږي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
ورور موږ سره هیڅ کومه کومراسته نه ده سه موږ بدای کرنټین کړی یو نو خو هیڅ نو خو ای پرماجتان هغه راشي ګر وکیلانو د کورو مشران خو ولا چې موږ هیڅ کومه سی دای په سپایې کې باندې کړی خو هیڅ موږ سره مرسته کومه کو چې هغه راشي ګر د مشران خو روپی ټولی کې د وکیل په پیسو خرڅې دا وکیلانو مشره په دا سپا مين کې مشران دې ګر دې خرڅې پر دا خور غریب باندې زر زر غوانی پر کوټ ټولی ولکه موږ شی لالي دلې خدای وای کرنټین ملکانې ورکي ماجتان ته ولکه موږ تر اوسه لیدلې لای په مخ دې سر.
سلامونه او احترامونه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته وایم او د افغانستان و ټولو مشرانو ته وایم چې د هرات ولایت د کورغ د ولسوالۍ خبره کوم د جای شهیدانو څخه موږ د دوی سره مخ یو او د تندې سره مخ یو نه وړه موږ لرو نه رفوی لرو شرم باندې د هرات موږ د علاقاتو سره مخ یو چې موږ سره دې خو نه کوو چې رئیس صاحب جمهور ته موږ دغه وینا ده چې موږ د دوی سره مخ یو مخ یو موږ د جای شهیدانو ته هیڅ شی نه لرو. خلاص یو خاطر
د ایران د اندوانې هم راځي او کیوی هم راځي. دغه آیا په میکروبونو باندې آلوده نه دي په ټول ښار کې خرڅېږي؟ کله خلک دغره کولی شي چې دغه په دې تورو یا په مالګه یا په نورو شیانو باندې پرېمینځي؟ او بله مسله دا ده چې په خابازیانو کې ډوډۍ د نانوایانو مخ کې زوړنده وي. آیا دا میکروبونه د ګرد غبار سره به دې ډوډۍګانو نه کینی؟ دغه ته که تاسو یو شاروالۍ ته یا متخصصینو ډاکترانو سره پرې وغږېدلی. او بله مسله دا ده چې دا زکام و ریزش خو د افغانستان هوا تاسو ته معلومه ده چې ډېره خرابه. هر څوک یو والګه یو ریزش ټول خلک دغه مرض د تاثیر لاندې راوستي وي چې لږ ډېره ورڅوخېږي بس سترس او رواني تکلیف ورته پیدا وي. بس ډېره مننه د تاسو نه مسعود د کابل څخه وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم درته خبرو. دا به هم اوس واوري چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې زموږ یو شمېر اورېدونکو په کومو مسایلو پیغامونه راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي چې له بي وزلو سره باید مرسته وشي. عبدالغاز عزیز غالب له هلمند مارجي ولسوالۍ څخه لیکلي چې کورونا داس خطرناک ویروس دی چې باید ورته پام وشي او بندیان باید خوشي شي. د غرض ماریا په نوم باندې یو چالی کلی کچر د امیر روغتیا وزارت د کورونا ناروغ او د کورنۍ قرنطین کړي نو ډیره ښه نتیجه به ولري. له دې وزارت نه هیله کوم چې دا په پام کې ونیسي. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت څخه بیا لیکلي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې اعمال ترسره کوي خو زموږ چارواکي په چوپ دي او ځواب نه ورکوي. دغه راز وسیولا عبدالرحیم زیل لغمان لقرغیو ولسوالی چخیلی کلی چه پا کابل که هغو کسانو تا دروری ورکول کیگی چه یاد وزیر او یا هم ده کم وکیل اخپلوانوی کور موادان پیغامون مو زخت زیاد راست ولی موگم حسکتو چه ستاسو پیغامون در تا اولولو
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfe.rl.org
په افغانستان کې غرمې 12:30 شوې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا با اسد الله لودین ته غوښښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي وویل فکر نه کوي چې درېدلي دي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست وایي 13 شپې د کابل ښار او شکردرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي دي. د ملي امنیت سرچینو ویلي د کابل ښار شمالي څنډه سره کوتل کې داعش د برید پلان درلود چې دوی مخه ونیوله. د ریاست ویلي چې تر څو ساعتونو د عملیاتو بشپړ جزئیات خبروي. په پاکستان کې لږونه زره خلکو د پښتنو د بشري حقوقو د یو مخکخ فعال د وجل کېدو په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. د سردار عارف وزیر وجل کېدا د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره لدې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خبرېدو لکبله پر غونډو بندیز وو خلکو د بندیز پروا و نه کړه او پرونی په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړه. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری خبرداري ورکړي چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بدریغه ځپل کیږي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له هغه بند کړل چې ورته څرګند شو دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاسی ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غزنی ولایت کې نږدې شل تنه بنګ ونیول شوې. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ګیلان ولسوالۍ کې څه د پاسه شل تنه بنګ نیولې چې پر بزګرانو باندې د خرڅو لپاره د ولسوالۍ ته